د ډیو ټی وی ساده خبری خبرونه کې د سرټکی بلوچستان کې اکثر د سیاسي ډلو مشرانو په صوبه کې د احتجاج لپاره غږ کړی. د چمن د پارلت وایاند ویلي که غوښتنه یوه ده نو باید چې په ګډه د چمن پارلت کې احتجاج وشي. د بلوچستان په دلبندین سیمه کې په ډزو د وژل شوو 15 تنو مړي د بجلی ستنو پسې ځوړن موندل شوي. پولیس وایي د وژل شوو کسانو شناخت لا هم نه دی شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د پاکستان نه به افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو ډیر ژر شروع شي. او افغان سیکیورټی واچ په نوم ادارې ویلي د طالبانو په واکمنۍ کې په تیرو دریو کالو کې داعش خراسان په افغانستان کې دوه شپې ته حملې کړې چې پکې 1,055 کسان وژل شوي. په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې. موږ سره اوسئ. ستړي مشې زه یم شپه هم د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. نن د جمعې ورځ د کال 2024 اګست میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلو ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر صلاح الدین څخه د جمعیت العلماء اسلام، پی ټی آی، مظلوم ولسی غورځنګ او جماعت اسلامي د ځایي مشرانو سره په ګډه یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې دوی د چمن روان پر لټ کې ګډون نه کوي، خو لس ورځې وروسته احتجاجي مظاهره او غونډه کوي چې د نوي پر لټ کولو د ځای پریکړه وکړي او ورسره سم په ټول بلوچستان کې احتجاجونه هم وکړي. خو د چمن پر لټ وایي د صادق څخه وایي چې غوښتنه یو ده باید چې احتجاج هم په ګډه سره وشي. نور تفصیل د دې خبريال نعمت الله سرحدي د چمن څخه تاسو وړاندې کوي.
د رواني میاشت اگست 14 نیټې څخه په چمن کې د شپږ ملت پالو ګوندونو او سوداګرو تنظیمونو احتجاجي پرلت نن د جمعې په ورځ هم روان و. په چمن کې د زیاتې ګرمۍ باوجود په دغه پرلت کې په زیات شمیر خلکو ګډون درلود. ابدا حکومت څخه چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه باندې د پخوا په څیر پر شناخته کارت او افغان تذکره تاګ ورته کولو غوښتنه کول، خو پاکستان حکومت اوس هم پر دغه پریکړه ولاړ دی او وایي چې بې له پاسپورت او ویزې هیڅ چاته هم پر چمن پول تاګ ورته کولو اجازه ورنه کړي. خو د دې احتجاج سره بیا د پښتونخوا ملي پارټي ګوند خپل اتحادیانو سره د یو نوي احتجاجي تحریک شروع کولو پریکړه هم کړې ده.
مشله خاردار تار ولګې دې مژغ نو کی وې سپر مل کاروبار مر مزدوري مر روزګار د ټوله پر مر بند کو دا کتن مر نه منو چې مر هر څو قرباني مر قرباني ورکو 25 اگست مر مظاهره بیا به دغه بعد جلسه په دا جلسه کې به پرلت اعلان کو د پرلت ځای اعلان وکړو. دغه مطالبه د مر دغه مطالبه کدی په مر ګډېدل مر په دې اعتراض نه لرو.
د پښتونخوا ګوند او د اتحادیانو سره په ګډه د نوې پرله جوړولو پر اعلان باندې په ټولنیز رسنۍ باندې تود بیسونه روان دي او د دواړو سیاسي اتحادونو ګوندونو غړي خپل خپل احتجاج پر حق بولي چې دوی به بریا راوړي، خو بعضې بیا د یووالي خبره کوي. د روان پرلت ویان او صادق اسکزی وایي پرلت دویم ځلې پیلولو په مهال سیاسي او ملتپال او مذهبي ګوندو مشرانو سره لیده کاته وکړل، خو امي نېشنل ګوند او اتحادي جماعتونو پرلت ته تیار شو. موږ اوس هم د جمعیت او پښتونخوا ګوند د مشرانو څخه د پرلت غوښتنې منلو ته امیدوار یو.
خواس دا کو پر ملی مشر، خواس دا کو پر مولانا فضل الرحمن صاحب باندې چې د پښتانه کام د دې چمن د ډیورنلاند پر خط باندې آباد باډران چکم دی د دې د قومي اسمبلی د لوري د یو قرارداد په شکل کې د دې د قانون سازه وکي پښتانه دې د دې باډرانو د بندش د دې د کاروبار د بندش د دې د خلاصون یو قانوني لار او بسي.
د سیاسي او ملت پالو مذهبي ګوندونو په چمن کې روان پر دغه احتجاجونو باندې تر اوسه د بلوچستان حکومت خپل خبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لنګو څو ورځې وړاندې خبرې سنوي ته ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره تګ راتګ پر پاسپورت او ویزې د پریکړې څخه به پر شا نه سي. چمن پرلت کې دا وخت عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، نېشنل ډیموکراټیک غورځنګ او پښتون ژغورنې غورځنګ او سوداګر او خواریکښ تنظیمونه ګډون لري. تیر کال په اکتوبر کې لنډمهاله حکومت د چمن او سپین بولدک اوسېدونکو د دواړو خواوو ته تګ راتګ پر ویزا او پاسپورت اعلان کړ چې ځایي خلک یې پر احتجاج کښېنول. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د پښتونخوا قبایلی ضلع کوز جنوبی وزیرستان کې د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله انګور ډکه د احمدزی وزیر قبیله احتجاج د لسو میاشتو نه روان دی او احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ غزیدلې تجارتي لارې د سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې ده. دوی وای د افغانستان سره د تګ را تګ لپاره د پاکستان لخوا لګیدلی د پاسپورت او ویزه شرط دی ختم کړی شي. د ډیو خبري اعلی دان بیٹنی په دغه نور تفصیل وای.
د کوز جنوبی وزیرستان د انګور اډي خلک لنږدې یو کال راځي سړکونو ته راوت لري دي. دوی حکومت ته اتلس غشتنه وړاندې کوي. دا احتجاج دوی د احمدزی وزیر جرګې په پریکړه پیل کړی او وای په سیمه کې د بنیادی اسنتیاو د نشټوالي ترڅنګ د سوداګریزو اسنتیاو د نشټوالي او د حکومت د نو تګلارو پر ست دی. دوی وای حکومت د افغانستان سره په انګور اډه پولیس او ارخصه تجارت د لپاره د ویزی او پاسپورت د نظام عملی کول ورسته سوداګریز فعالیتونه په ټپه او درې درې دي. انګور اډا سیمه کې د اولسی پرلت د اکتوبر په میاشت کې ورسته له هغه پیل شو چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د افغانستان سره په پوله تګ راتګ په ویزا لازم کړل شو. احتجاج کوونکو د احتجاج په توګه د افغانستان سره تجارت دپاره د انګور اډیلاره بنده کړې ده او وایي د خنډونو یوازې کاروبار اغېزمن کړی بلکې د پولیس دواړو خواوو ولسونه سی یو بل سره راشه درشه لري تړل شوي دي. په دې وروستیو کې انتظامیه او پوځ د احتجاج کوونکو سره په وار وار خبرې کړي خو کومه نتیجه یې نه ده لرلې. د انګور اډي خلکو د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلیفه او ویلي و چې ترهګرۍ او جنګونو ځپلو خلکو څخه د معاش یوازنۍ سرچینه ترلاسه شوې ده.
د ویزې د پاسپورت یا د ریاست چې کومه پالیسي وي ا نه چیلنج کوي، صرف د دا ډیمانډ دی چې می سره د ریلیف وشي، یعنی چې کوم لوکل خلکای دا ته د یو سپیشل کارت جوړ شي چې د زیرو تي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ او سوداګرۍ یو شمېر لارې دي او د انګور اډیلار جنوبي وزیرستان د افغانستان له پکتیکا صوبې سره پیوست کوي. د دغه سیمو خلک وایي چې غوزی فصل د حاصل لپاره پوښ شوی خو په سیمه کې د ناامنۍ له امله خلک نشي کولی چې راټول کړي. سربیره پر دې په ځینې سیمو کې د ډزو امر هم شته چې د ځایي خلکو لپاره په آزاد توګه تګ راتګ ناشونی دی. مظاهره کوونکي وایي چې د پولې تړل او د ځایي خلکو مشروط تګ راتګ د دوی په معیشت سخته بده اغیزه کړې ده.
په چار دادو چې حکومت په دا باندې نظر ثانی وکړي، امیر د خلکو تجارت ورکړي، د مو بازور پټاپا وی لوړ ده، د مو ترانسپورت وی لوړ ده، د مو د کاندورا د ریډلی دو د مو د ونه بازور بالکل داستای لکه کوم به خېتی کندرون کرین شي برداشت کاوله.
د انګور اډی ته څنګه بلوچستان په چمن کې هم د اکتوبر لوي وشته میراسي په ګاشمیر کې خلک بیا په احتیاجی پرلط ناشتي او وایي چې پاکستان د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړي. د پاکستان حکومت بیا بیا ویلي د سفری اسناد د لازمي کېدو له شرطه نه پښه کیږي، خو زیاته وی چې د امنیت، انټرنیټي خدماتو، د برښنا ورکولو او د روغتونونو او تعلیمي ادارو فعالولو ژمنې به پوره کافی. ادنان بیٹنائی، دیوا، جنوبی وزیرستان.
دا ڈیوا ٹی وی دے. د بلوچستان په دالبندین سیمه کې په ډزو د وجل شو 15 تن مړی د بجلی ستنو پسې ځوړان موندل شوې دي. پولیس وایي چې د وجل شو کسانو شناخت یا پیژنګلو لا هم نه ده شوی او نه یې د وجنې کوم لامل معلوم شوی. د دالبندین د پولیسو په وینا دغه مړی د چاغي ضلع دالبندین د هلکانو کاله سیرمه په یوه ګڼمیشته سیمه کې موندل شوی. د ډیوا خبریال حفیظ شرانی صاحب د وخت مو سره اسکایپ د لارې ملګری د ورته کلې کو شرانی صاحب سړي مشي
خیرونه مومن صاحب
مننه. شرانی صاحب دغه مړو د مندل کېدو ورسته حال څه دی؟ د اسپیټال انتظامیه څه وایي؟ دغه کوم پوسټ مارټم شوی دی؟ څه تازه څه دی؟ پولیس څه وایي؟ حکومت څه وایي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو د ډیوا کتونکو ته وویل، نن سهار د جمعې په ورځ له کوټې چې د بلوچستان صوبایي دارالحکومت ته له کوټې ښار څخه شاوخوا 350 کیلومتره لیرې پرته د بلوچستان بلوچ میشته سیمه یا ضلع چاغي ده چې د پولیس چارواکو په وینا د چاغي ضلع په دالبندین سیمه کې هلته 15 مړی په د بجلی په تمبو یا ستنو باندې ځوړند موندل شوی دی. وای ځای خلکو دغه کسان په دغه تمبو راځول لیدلی و چې بیا پولیسو ځلې چارواکو ته حال ورکړی وو چې کله پولیس ورغلی دی زما په خپل د دالبندۍ له پولیسو سره د ټلیفون لاري خبرې وسپې وای چې دغه کسان چې دی پنځه کسان دي چې عمرونه یې شاوخوا له دوه ویشتو څخه تر اووه ویشتو کالو پورې دي ته اندازن او هر کس چې دی له پنځو څخه اووه ګولۍ چې دی هغه پر سینه باندې لګېدلی دي وایي چې شاوخوا پنځلس یا شل ساعته وړاندې دا خلک وژل شوي دي بیا په شپه کې یعنی د جمعرات او د جمعې په منځنۍ شپه کې راوړل شوي دي دلته د دالبندین په دغه یاده سیمه کې په تمبو راځړول شوي دي د دغو خلکو سره کوم شناختي دستاویز واینسته پولیس وایي پولیس وایي چې د دوی تر اوسه پورې کوم شناخت لا هم نه دی شوی خو ګومان دا کېږي د پولیسو په وینا چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو باندې یو ویډیو خپره شوې ده چې په هغه کې دا ویډیو کې دا داوا شپږ کسان ښکارا کړل شوی دي چې په هغه کې یو کس په بلوچستان او پنځه کسان چې دی هغه په پښتو کې خبرې کوي دا کسان چې کوم دي د پولیسو خبره دا ده چې جیش العدل نامي او تنظیم دی هغه دا داوا کوي چې دوی دغه کسان نیولې دي او بیا د دوی اعترافي ویډیو پیغام جوړ کړی دی هغه ویډیو پیغام کې دغه خلک د یو تن د وژنې حال وایي چې دوی څنګه هغه کس وژلې دی د جیش العدل نومي چې کومه مذهبي توندره وډاله ده وایي چې دغه ډلې د کسانو ویډیو جوړه کړې ده او بیا په ټولنیزو رسنیو خبره کړې ده خو هغه پنځه کسان چې شپږ کسان دي پنځه وژل شوی دی یو کس چې دغه لا هم نامعلوم دی چې دغه حال نشته پولیس وایي شاید دا هم هغه کسان وي او د دوی په خبره چې په هغه ویډیو کې د خلک د اعتراف کوي چې دوی د پخوانی افغان ملی اردو عسكر دي جیش العدل دا تور پوری کړی دی چې دغه کسان چې په دا ویډیو کې ښکارا شوی دی دغه د دوی یو مهمه کمانډر د محمد طارق په نامه دای چې یو بل نوم همستا د مراد نوتیزی په نامه دوه نمونه باندې د غیات کا سیادوي چې دغه په وژن کې دغه خلکو لاس دی او دوی دغه ویډیو اعترافي بیان په دوی باندې جوړ کړی دی خو پولیس د دې خبرې تصدیق نه کوي چې کوم خلک په دالبندین کې په وجلسوي حالت کې مندل شوی دی دا هم هغه کسان دي کنه نه کوم آزادو سرچینو د دې تصدیق کړی دی پولیس ځکه پر دغه یو ګمان کوي چې دا به هغه خلک وي چې وايي دغه خلک د ځای سیمه کې په دالبندین کې په نوشکي کې د کوم چا نه د ورکه پولیسو ته اطلاع ورکړل شوی دی نه د دغه پیشي پس بیا څوک دوی ته ورغلي دي چې دا د دوی څوک خپلوان دي وايي له شکل څخه هم دغه خلک افغانان د دوی پټکو افغانان معلومیږي او جامه او سکه چې دا هم د افغانستان د خلکو ده یاد دی چې چاغي او دالبندی چې کومه سیمه ده دا د بلوچستان د پاکستان صوبې د بلوچستان هغه سیمه ده چې له ایران او افغانستان دواړو سره سرحدي پرته ضلع ده دلته پچاغي کې او چاغي ترڅنګ په نورو سیمو کې د مذهبي توندرا وډالې اجاشولادن په نابه باندې کوم تنظیم دی چې زیات فعالیتونه په ایران کې کوي او د ایرانی ځواکونو پر ضد هغه وخت نا وخت تلته بریدونه کوي او ایران هم وخت نا وخت دغه تورونه پر پاکستان پورې کوي چې دغه ډلالته په پاکستان کې پټنځاینه لري خو بیا دغه سیم تورونه پاکستان پر ایران لري خو دا دغه ډله چې کوم د وای چې دغه ډلې د خپل کس د بدل په موخه دغه خلک وژلې دي خو تر اوسه پورې د دې ډلې له خوا څخه نه هم د کوم آزادو سرچینو له خوا څخه د دې خلکو د وژنې په اړه پوره تفصیل مخې ته لام نه راغله
ډیر مننه شیرانی صاحب تاسو
ستاسو د کتل
مننه خوشاله ګورنر اردن کو د ډیو ټی وی خبرونه تنې خبرونه د واشنگټن ډی سی نه واګي افغان سکیورټي واچ په نوم باندې یو اداري ویلي دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې په تیرو دریو کلونو کې داعش خراسان په افغانستان کې دوش په ته حمله کړې دي چې پکې 1155 کسان وژل شوی د تشدد په دغه پیښو کې 1515 یا کسان دی وای چې جوړ شوی هم دي تر ټولو زیات 2 شاملې په کابل کې دی و چې شوی دي او سړنکار او سینیئر خبريال اسماعیل خان صاحب دا وخت موږ سره د اسکایپ زلاري ملګری شوی د غیدر کله کو اسماعیل خان صاحب ستوري مشي
السلام علیکم
مننه اسماعیل خان صاحب تاسو اسماعیل خان صاحب داعش په څو وختونو کې په پاکستان کې خپل فعالیتونه کول د طالبانو په واکه د راتلو سره افغانستان کې د دوی حمله د سیخکاری چې سیوا شوې دي تاسو په خیال وجه څه ده؟
یو دا ست چې په دې مارچ په دغه کې یو په خشي وو په کندهار کې یو بینک دا به ویډیو هم راغلی و یو خودکشیونه په هغه کې تقریبا چې یو ویش کسان پکې مرشیو د پاسو پنځوس کسان پکې زخمیان شي دا یو غټ بریدو د دې نه علاوه چې کوم بریدونو د نه مخکې په اپریل په میاشت کې شو دشت برچی کې په کابل کې هغه زیاتر د داعش چې کوم هدفونه وغه هزاره شیاګان هغه هدف خپل هغه وړي وړي 14 نشي وي چې دومره زیات غټ کاروایي د دې خلاف نه وشوي نو کتا سو ورته وګوره با پپلم د کرایسس ګروپ رپورت هم ما کتلو خاص کر د داعش کم په افغانستان کې کم بریدونی دغه په حواله باندې نو طالبانو ډیر هدا پورې کوشش کړې دي چې داعش د دې لپاره غټ چیلنج جوړ نشي دا څنګه ده چې داعش خپل کوششونه نه کوي یا د ری ګروپ کې دوه یا دغه خو په طالبانو کم از کم په افغانستان کې خپل کوشش تګه کړې دي چې دې ته د سکیورټي چیلنجز د داعش سره پیښ نشي او هغه که تاسو فګر څو غوړې نه کوم داسې معلوماتي چې ډېر هدا پورې طالبانو کوششونه چې امنیت راټینګ کې غیر راټینګ کړي دي ډېر چې پوسټونه چې ځای په ځای باندې چې پوسټونه هغه منځل لري کړی دي نو په رورل ایریاز کې یا کم کم کلی ملي دي یا داسې علاقې دي الته خو مخکیم دغه نو زیات خطر چې کم دی هغه په اربن ایریاز کې یا په خارونی کې او هلته کې طالبانو اوسه پوری چې کم دی نو کوشش کړي دی او کامیاب شي دي چې تر کې امنیت راټینګ کی نو زه ما خپل خیال دار چې د افغانستان نه بهر خطر زیات دی افغانستان کې الته کې طالبان ډیر دید پر یو د غیر یو سنگل ایجنډا دا پوینټ هغه دغه چې داعش دلته کې مضبوطی ته پرې نه دی او د بهر د متک د افغانستان د بهر پرتکی کې یو مشکل شته خاص کر سنټرل ایشیا کې الته کې په تاجکستان کې الته کې د غشتو طالبان الزام هم لګي په پاکستان باندې الزام لګي په تاجکستان باندې الزام لګي د داعش په دغه کې جديد دا پښه باندې پاکستان دی
او تاجکستان ما همدغه خبره کوله اسماعیل خان صاحب چې د داعش خراسان ډلې چې کوم مشران دي په نږدې کې چې کوم وجل شوی دي او کوم لا وجوندي دي عموما دغه مشرانو تعلق د پاکستان سره د ظاهر خبره په نږدې کې ښکارا دغه معلوم شوی دي ولې شوی دي نمونه معلوم دي دا غي پوره ډیټیل ارسشته وسلوال ډلې لکه ټي ټي پی القاعده یا د سنور ډلې عموما د افغان طالبانو سره په ملګرتیا باندې یاد شوی دی یا د هغه سره په نږدېوالي یادېږي ستاسو په خیال داعش په شابه باندې څوک دی اولی د هغه سره یو ندی
داعش کې مسله دغه ده چې کلن چې عراق او سوریا کې دی خلاف د او شو په بدون سٹارټ ول دا او کاروایانو شو هغه نه پس داعش په خپور شو بیا په افغانستان کې هم د شربانی سره په وختونو کې ډیر زیات کشمیر د داعش کسان راټینګ شو کله چې طالبان راغل نو د باګرام نه کشمیر کسان خوش شول او داعش کې یو بل مسله دا و چې کم د ټي ټي پی دور زو کسان هم دا ټول هغه د ټي ټي پی نه لاړل او داعش کې دغه کوه وخت کې بغدادي سره پلاس باندې بیت وکړو نو هغه کې مشریه د پاکستانی چې کم د ټي ټي پی کسان و هغه هغه تلاړه خداغې نه پس چې کله د افشارونی حکومت ختم شو او ډېر کسان راغوسل کې پاکستانیان مو پاک افغانان مو بیا زیات تر دې په کونړ کې او په دای کې د داعش اثرات کېدل کېدل بیا دغه نه پس طالبان تاسو په تر په ننګرهار کې په کونړ کې کاروایان وکړي او بیا د سیمالو مدد تر پورن د چې کېږي چې ډېر ځار خان په راغلي بیا د تکه پاکستان کې هم پولیس کاروایان وکړي هغه وخت کې چې کله د شوبلی صاحب دی حکومت او هغه وخت کې پاکستان ته د پی ټی پی نه زیات مشکل ورته د داعش نه ودل تکي به حکومت بار بار دا خبره کوله چې داعش دې لپاره ډېر لوی چیلنج دی خو اوس د داعش نه زیات لوی چیلنج چې کوم دی د پاکستان لپاره د پی ټی پی دی تحریک طالبان پاکستان دی او تاسو ګورئ چې هر ورځ بریدونه کیږي بیا تاسو دا وګورئ چې اوس په سواد کې په دیر کې په ځای په ځای په خبر هر ځای کې په خیبر کې شمالي جنوبي وزیرستان کې مخکې نو بیا ټانکو بیا لکی او بنو یو ځای بل ځای نو دغی کاری داسې چې تحریک طالبان پاکستان دی وخت کې د پاکستان د پاره زیات غټ سکیورټی چیلنج دی.
اسماعیل خان صاحب اخیری پوښتنه او لنډ جواب کرا کې دا زیاتره خلک وایي چې دا پراکسیز دي ستاسې په خیال باندې د دې هم دغه سي په شا سوکشتا
مسله هم دغه ده چې ټی ټی پی چې کوم دی هغه پاکستان ګړي چې دا د چا پراکسیز دي افغانستان طالبان چې کوم دی هغه دا ګړي چې دا داعش چې کوم دی دا پراکسیز دي نو د هر یو دشمن د بل د پاره دغه پراکسیز دی او دا یو بیانیه ده هر یو کس خپل دشمن ګړي چې دا د تپشا باندې سو بل سو
مننه ستاسو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د پاکستان نه به افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته لیږلو دویم پړاو ډیر زر شروع شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د محسن نقوی له قوله ویلی چې د کورنیو چارو وزارت په ایکس باندې دغه خبره دی پوسټ کړی ده. د نور تفصیل لپاره اسلام آباد ته زو د ډیوا خبریال الیاس خان صاحب موږ سره ملګری دی. الیاس خان صاحب ستړي مو شي
ډیر مننه
شفاق صاحب. الیاس خان صاحب د دغه بیان په اړه باندې په حکومتي کچ یا دغلته کې د کډوالو چې کوم اداري دي د هغې له خوا په دغې ته کوم غبرګون کوم داسې څه تازه څه شته په دې باندې
اشفاق صاحب کومه وګورو نو ته 13 جولای کې د پاکستان کابینه چې کومه د غیره وړاندې نوم څرګندیدا چې په سیکنډ فیس کې یا پړاو کې به چې کوم پی او آرس کارت والے دي یا نور چې کوم افغان سټیزن کارت والے دي دوی به مباسی پاکستان خو د 13 میاشت په جولای په لسمه نیټه باندې بیا د پاکستان حکومت د پریکړه وکړه کابینه منظوري ورکړه چې یو کال پورې دغه چې کومه موده وه د دوی نور او غزول خاص کر چې کوم لیګل طریقې سره قانوني طریقې سره کوم افغانان درته کې پاتې کیږي خو اوس د پاکستان چې کوم موجوده د داخله چارو وزیر د محسن نقوی هغه خپل د برتانی همسیال سره دغه خبرې کړي دي او د پاکستان چې کوم سرکاري خبري اداره د ای پی پی هغه دغه رپورټ ورکړی چې په دې کې دواړو خواوو د سیمې د امن د ترګرۍ د مخنیوي او دلته کې چې کوم پاکستان ته د غستونزې د امنیت روان دي په دې باندې خبرې کړې دي او په دغه کې بیا د پاکستان د داخله چارو وزیر دغه وینا کړې ده چې دویم پړاو به د افغان مهاجرو د دلته نه د وتلو ډېر زر پیل شي. تر دې دمه خو څه نور زیات تفصیلات په دې کې نه دي ورکړې شوي چې آیا دا په کله پیلېږي سنیټه نه ده ورکړې او آیا په دې کې به دغه چې کوم افغان سټیزن کارډ هولډرز دي دغه به واپس لیږل شي چې کوم د درې کلو وړاندې د طالبانو په کابل د واکمنۍ دورستو چې تقریبا دا ویل کې کرش نری خو نه دي معلومې خو تقریبا اوه لکه خلک دغه تن افغان کډوال راغلي دي او دلته کې میشته دي ډېر هغه کې بهر تللي دي اوس هم ګڼ شمېر کې دلته کې دي نو دغه قسمه خبرې اترې خو د وړاندې نه کېدلې چې او دغه پاکستان دغه یو فشار اچي په طالبانو په حکومت باندې چې کومه مرحله دی 13 کال په نومبر کې پیل کړي وو او دلته نه فوشا 15 لکه دغه د دې په وینا چې دا غیر قانوني بغیر د اسناد او افغان کډوالو دلته نه وخلی وو خو آی نه رسته بیا دوی دغه وینا کړي وو چې مونږه کېدې شي چې د کوم پی او آر کارت والے دي یا چې کوم افغان سټیزن کارت هولډرز دي هغه هم دلته نه وباسو خو تر دې دمه پورې نور تفصیل په دې اړه باندې پاکستانی میډیا یا داخله چارو وزارت یا خارجه چارو وزارت نه دی ورکړي.
الیاس خان صاحب د په اسلام آباد کې د افغانستان چې کوم سفارت ته غي او یا کوم د کډوالو ادارې دی په دې باندې څه ویلي دي هغه څه
سم دستی توګه خوشفاق صاحب خاص کر د محسن نقوی په دې بیان باندې سخت غبرګون مخې ته نه دی راغلی. البته چې کومه د پاکستان کابینه 13 میاشت کوم پریکړه کړې وه او دغه چې کوم پی او آر کارت هولډرز دي دوی ته د یو کال د نیټه نور غزولې وه په پاکستان کې د پاتې کېدو نو هغه دلته کې چې کوم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دي یو این ایچ سی آر د غرم د بشري حقوقو ډلو بیا دلته کې چې کوم افغانان اوسېږي نو هغوی بیا د دې هرکلی کړی وو دی د پاکستان لخوا یو ډېر ښه ګام بدلی وو چې دونه په بیړني حالت کې یا افغانستان کې هغه حالت نه دي چې پاکستان که څه هم دغه نړیوال قانون نه دی لاسلیک کړی خو بیا هم د دوی دغه وینا ده چې په افغانستان کې هغه رنګ حالت نه دی چې دغه دلته کې داسې ډېر خلک دی چې هغه د دلته نه دوی په بیړني حالت کې ولېږي. آیا د هغوی حتی کې هلته پې سختي م را وړاندې کېدای شي، په هغوی باندې تشدد هم کېدای شي، او بل زیاتر دی کې د بشري حقونو زیاتر سرغړونې دي چې هغه خلک چې په دې ځای کې پیدا شوي دي او هغه په دې ځای کې ټول عمر تیر کړی دی او هغوی غواړي چې موږ دلته کې پاتې شو، پاکستان ته سرکار سازي جوړ کړي، قانون سازي وکړي. هغوی په داسې حالت کې د دلته نه لیږل هم په دې باندې په بېلابېل چې کوم تنظیمونه دي هغوی لخوا نیوکه کېږي، او هغوی دغه وینا ده په کار دی چې د دې لپاره دا صرف یو سیاسي مسلې نه، پاکستان دی صرف په افغان طالبانو باندې هلته زورونه ښودل
د پاکستان مرکزی بینک ویلی دی چې په مالی کال 2023 2024 کې په پاکستان ورپورې بهرنۍ قرضې د 15 ټریلیون روپو ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. اقتصاد پوهان د هیواد اوسنۍ بد اقتصادي حالت ته په کتو سره وایي چې د بهرنۍ قرضو دا درون پیټې د زغملو نه دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د یو خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د سٹیټ بینک د شمیرو تر مخه تیر مالی کال کې د هیواد په مجموعي بهرنۍ قرضو او واجباتو کې 3.4% اضافه ریکارډ کړې شوې ده. د بینک مطابق د 13 جون 2023 کال پورې د پاکستان مجموعي بهرنۍ قرضې او واجبات 130 ارب ډالر ته رسیدلي دي، کوم چې په تیر مالی کال 2023 جون کې 126 ارب ډالر وو. دا نږدې 4.6 ارب ډالر اضافه په ګوته کوي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي د پاکستان په شان هیواد کې چرته چې قرضې د هیواد د برآمداتو او اقتصادي ودې په نسبت په توندې سره زیاتېږي، نو هلته د پورونو پیټې پورته کېدل مشکل یا ټکنی وي.
ډټ کو قرضې واپس کرنے کے 4 طریقې
د پورونو بیرته ستنولو 4 طریقې دي: برآمدات سیوا کول، نیخ په نیغه بارانۍ سرمایه‌کاری کې اضافه کول، او یا ترسیلات زیاتول. زموږ برآمدات او نیخ په نیغه بارانۍ پانګونې نه سیوا کیږي او تحصیلات پر ځای ولاړ دي. مونږ د قرضونو بیرته ستنولو لپاره نورې قرضې اخلو یا بیا خپل اقتصاد روکو، او د دې قیمت یو عام تن د غریبۍ، بیروزګارۍ او پامدن کې د کمی په شکل کې ورکوي.
پاکستان د تیرو دوو کلونو راهیسې په پور ورکولو کې د توازن د کمی سره مخامخ دی او د بهرنۍ پانګونو په لټه کې دی. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF تیر کال اگست په میاشت کې په قرضو د سقوط څخه د بچ کېدو د پاره د هیواد ته د لنډمهاله قرض پروګرام لاندې 3 ارب ډالر ورکړې وې، او اوس بیا د IMF سره د 2 ارب ډالرو قرض ترلاسه کولو لپاره د سټاف په کچه لوزنامه کړې ده چې داسې د هیواد د دیوالیه کېدو نه ځان بچ او په وخت بهرنۍ قرضې ستنی کړي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې چین د پاکستان اقتصادي راهداري د پروژې دویم پړاو کې نورو پانګونو ته راضي کړي چې مقصد یې هیواد ته د ډالرو په شکل کې بهرنۍ پانګونې راوړل دي. خو څېړونکي وایي د هیواد په اوسني امنیتي صورتحال کې ګمان نه کوي چې چین به سرمایه کاری وکړي.
یو مثال والے گوادر پورت جوړ شو کنه، امنګ جوړ کړو، ناغي باندې سمره ټرافي، هغه باندې کوئی سم نشته چې سمره موږ پیسې اغشتي او جوړم کړو، هغه باندې خو جازونه مازونه ډیر کم راځي. ٹھیک شو جی، هغه ځای کې ٹریڈ ډیر کم دی، بلوچستان کې گاڑی تیری دی، نشیل ته حالات څنګه دي؟ بلدا چې خپل آو بلدا خپل ملک حالات وګوره، انسرجنسی بلوچستان کې روانه، کے پی کے سا حالات دی، یو بل آپریشن لانچ کرو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی دا، لگا حکومت پتہ نہیں لگی سب کی گی سب نہ کی گی، آیا ار دو مرس چیس نس دادل تی ہو داغا جوڑیو مسئلہ جوڑی ہو نو چاینا چدین هغه په ولی سی پیک فیس 2 ترازی.
ماهرین وای په پاکستان باندې به د درنو پورونو دا پیټ تر هغه پروتوی تر سوچ په اقتصادي اډانه کې پراخه اصلاحات اونکړي چې پکې صوبای ترقیاتی منصوبو کې او په دفاعي لګښتونو کې کمی راوستل شامل دي. پوهان وای وخت راغلی دی چې پاکستان د خپل اقتصاد بڼه بدل کړي.
ډی ریګولیشن سے ہماری یہ مراد ہے کہ آپ کی
زمونږ اقتصاد په اجازه نامو ولاړ اقتصاد جوړ شوی دی. کپدی هیواد کې خلک سهم کار کول غواړي نو لمړی باید سرکاري دفترونو چکر لګوي او د میاشتو د انتظار وروسته به کار کیږي. موږ وایو چې د اجازه نامو دا نظام د ختم کړي، یعنی اقتصاد دی ریګولیټری او خلک د کار کولو ته پرې خوردل شي.
پاکستان دا وخت د خراب اقتصادي صورتحال سره سره د ګرانې کړکیچن امنیتي وضعیت او سیاسي عدم استحکام د چیلنجونو سره مخ دی او هڅه کوي چې چین ته د انرژي د منسوبو په مت کې د بیرته ستنونکو قرضو نیټه وغځوي چې د اقتصاد پوهانو په ان 14 ارب ډالرو ته رسیدلې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو، په پاکستان کې د قرضو په اړه باندې چې په دغه ملک کې شمار شمیرې دي، دغه د ډیوه خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه تاسو ته ښکارا کړلې. په دې باندې موږ سره زموږ همکار محمد اکرام سټوډیو کې ناست دی. تاسو هرکلی کو محمد اکرام سټوډیو مشه.
ډیر مننه اشرف
محمد اکرام. دا کوم چې شمار شمیرې د قرضو، بهرنۍ قرضې په پاکستان باندې، کورنۍ قرضې چې هغه ښکارا کوي، د دې د ملک په مجموعي اقتصاد باندې بددي اثرات سي؟
اقتصاد باندې به یقینا اثرات ډیر زیات وي. خلکو تم پته دی یو خدای چې څومره بوج سي واکېږي، نو د ملک په وسایلو باندې د هغه چې کم بوج دی هغه سي واکېږي. لکه دا اوس یو سل شپږش بلین نه، دا یو سل دیش بلین ته دا قرضې ورسېدلې. یو خبره ده چې بهرنۍ قرضو کې چې د جی ڈی پی په نسبت نو هغه کمواله راغله دي، خو د دې دا مطلب نه لري چې ګنې پاکستان قرضې نه اخلي. پاکستان چې د بارن ورته قرضې نه ملويږي، بارن پاکستان قرضې داسې اخلي چې د ایم ایف نه، یو ای ای نه، چین نه، بیا دوی د ملک دننه د بانکونو نه قرضې اخلي او هغه په ډیرو پیسو اخلي. نو د ملک دننه د قرضو بوج هغه ډیر زیات شوی دی. د جی ڈی پی په لحاظ سره که وکتې شي، نو هغه بیا هم رقم شوی دی، خو یو خدای چې د روپۍ چې کم دغه دی قدر دی هغه کم شوی دی. دغه په وجه باندې داسې ښکاري ګینې ټیکس ټو ساری ډیټ ټو جی ڈی پی چې دوی کموي، نو هغه د یو 90% نه 80% ته رقم شوی دی. مطلب دا چې دا کم خواله ښکاري، خو دا بوج دومره سیوا شوی دی چې د دې مینټین کول، یعنی دا په ځای ساتل، دا واپس ورکول، دا ډیر زیات ګران شوی دی. پاکستان به د کال پیسې ورکول 16 بلین ډالر، خو په دې کې به 14 بلین یا عرب ډالر دا رول اوور شي. د دې موده وغځول شو. په دې کې یو چین دی، یو سعودي عرب دی، او یو متحده عرب امارات دی. خو دا رول اوور مطلب دا چې تاسو پیسې مالک میرا کړی دی، او زه د ریکوست یا درخواست کوم چې دا پیسې ما سره وسنشتري، ما ته لګي رسیدو کا. نو صرف پاکستان ته دغه لګ ریلیف یا اسانتیا ملاو شوې ده، خو دا پیسې بعد سود سره واپس پاکستان ته ورکوي. نو دا یو بوج دی، او دا د پاکستان په سر باندې پروت دی. دا کې د شي بل کال ته هغه بوج بیا نور هم پاکستان باندې سی وشي.
محمد اکرام، یو خدا چې دا قرضې تاسو څنګه و چې رول ورکول یا ریسک جوړ کول چې هغه ورستو شي، نیټه لګ ورستو شي، یو خو دا چې دا پیسې کو اوس وخت حکومت ته لګا سانتیا ورکی په پاکستان کې دی وخت، خو آینده حکومت ته چې پاغه وخت کم وخت د دې واپسې پاغه حکومت باندې په پریشری ټینشن به بوج به یو دوی مدا چې د دې قرضو چې دا اوس کم شمیرې ښکار کړی شوی دی، د دې د پاکستان د نور ملکونو نه چې کم د قرضو اخستو پلان نه دی، دا یې مپ نه دی، او هغه پلانونه باندې به د دې کوم سری
فلحال پاغه باندې اثر نشته دي. ځکه چې ایم ایف سره سټاف لیول یا د سټاف په کچه باندې اګریمنت یا تړونم شبې دي، نو دا سينه خارجيګنه هغه پیسو باندې به کم اثر د دی راشي. یو خو ایم ایف سره تړون سره سره ځنې شرطونه خو دی ایم ایف چې تاسو دا کم ملکونه دي ته وایي چې دا پیسې تاسو ترول اوور کیږي رسټ کی. دا غي وجداره چې ایم ایف هم د خپل پیسو واړي چې آیا غوته د خپل پیسو د واپسی کومه طریقه وي، او هغه په پاکستان کې هغه سټراکچرل یا د بنیادی اډانه کې ریفارمز یا اصلاحات واړي. ایم ایف وخت په وخت د پاکستان غوښتنه کوي چې تاسو خپل خرچې کمی کړئ، تاسو چې کم د خسارې سره مخ ادارې دي هغه نه ځان خلاص کړي، یا دغه سچل وکړي، او هغه د پاکستان په خزانه باندې ډیر زیات لوی بوج دی. نو د وخت کې د دې کال د لپاره پاکستان د لپاره لکه داسې کوم مشکل د وخت کې نه ښکاري.
ډیر مننه.
ډیر مننه.
ملګرو ملتونو د شورو په ورځ په کانګو او نور گاونډي افریقای هیوادونو کې د منکی پاکس په نوم د یوې نوې طبي او ټوخي په اتوندۍ سره د خوریدو په سبب په نړیوال کچ ټولنیز صحت باندې اندېښنې څرګند کړې دي. د نورو نړیوالو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې هم د زیارت په ورځ باندې د ان سی او سی په مشرۍ کې د تمامو صوبو د صحت اړوند محکمو یو بیړنې غونډه شوې. یاد دی چې نن هم په پیښور کې یا په خیبر پختونخوا کې 29 کیسونه یا 29 ناروغان راپور شوي او د دې سره په پاکستان کې دغه ناروغانو شمیره 3 ته رسیدلې. د ډیوه خبريال حمید الله په دې باندې د پیښور نن تفصیل وړاندې کوي.
په تیرو دوو کلونو کې دا دویم ځل دی چې ډبلیو ایچ او په نړۍ کې د منکی پاکس طبي او ټوخي په سر بیړني حالات اعلان کړی دي. سخ کال د افریقې په بیلابیلو هیوادونو کې د منکی پاکس 1100 کیسونه مخې ته راغلل او پکې 1511 کسان وژل شو. د پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي د اګست په میاشت کې په صوبه کې تر اوسه 3 کیسونه مخې ته راغلي او یو کس پکې ژوند له لاسه ورکړی.
پبلک هیلت ریفرنس لیب خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی 3 کیسز پازیٹیو راغلی دی اوس دی اگست کی او د مردان نو یو 400 یو پکې بد قسمت نه ډیتم شوه دی او دا راغلی د بهر نو دا کیسز زیاتره د سعودي عرب نه راغلی. نو زور زیات پدی پکار دی چې د دین ځان بچکولو طرف ته دی. ویکسین هم شته خو هغه ویکسین دی وخت کې دومره اویلیبل هم ډیر نه دی. نو مین لغم دا دی چې کم کستا دا مرض وی هغه باندې یا شک وی یا هغه کنفرم شي نو هغه سره چې کم رابطه دا وی کې احتیاط پکار دی.
صحیح ماهرین وایي د ایم پاکس علامات د عامې طبې او زکام په شان دي خو په دې کې سورز پستا په بدن تورې پونه کې راخیږي. دا بیماری وجون کې نه ده خو په حامله ښځو کې د نازګیدلي ماشوم د دماغ وده ودرولی شي.
کلوز روابط سره جسمانی تعلق سره چې کانټیکټ کې راشي یا انفیکشن چاته نږدې ورسی نو یو څو ورځو پیریډ چې هغه ته مونږه انکیوبیشن پیریډ وایو هغه نه پس مریض باندې تبا جسم کې درد سر کې درد سستی دا شروع شي او هغه نه پس په جسم باندې مختلف پونه کې راوستل شروع شي. دا فیز تقریبا سلور نشپګ هفتو پورې چلیږي او هغه نه پس دا رورو ریزولف شي ختم شي.
د شروع پورز د ان سی او سی په مشرۍ کې شوی اجلاس کې د تمامو صوبو د صحت د محکمو مشرانو ګډون وکړو او په پښتونخوا کې د خیبر میډیکل یونیورسټي وایس چانسلر وایي دوی د امپاکس په حواله د تمامو ټیسټونو تابعیا نیولې ده.
مونږ دلته په سلیریش ګنټه کې دنه دنه با ریزلټ هیلث ډپارټمنټ له ورکو مونږ دلته دا غوچې د ټول د ضلع سمر افسران د صحت او سره مونږ په کنیکشن کیو او غدلته راځي او مونږ دلته خپل لیبارټری کې 24 ګنټې د لیبارټری د لپاره اوس کولاو ده. دا د حکومت لیبارټری ده او نو تاسو خپل احتیاط کوی او حکومت چې کوم احتیاطي تدابیر تاسو ته ویلي دي هغه باندې عمل کوی.
په پاکستان کې د امپاکس تر اوسه معلوم شوی کې سونه هغه دي چې پکې متاثر تن د خلیج او عرب هیوادونو نه بیرته پاکستان ته راغلي. په دې صحیح بیړني حالاتو کې ډبلیو ایچ او لا سفری سپارښتنې نه دی وړاندې کړي. خو د پاکستان د صحت محکمې چارواکي وایي ډبلیو ایچ او سو خم د امپاکس په حق لا د نړیوالو مسافرو لپاره سفری سپارښتنې او تجاویز ورکول شي. پاکستان هم په خپل ایرپورټونو پر اتلونکو مسافرو کې د دې بيماري د نخو لټولو لپاره د انتظاماتو ویل دي. حمید اللہ وی ویر ڈیو نیوز پیښور.
په غزا کې د ډزبندۍ د تړون په اړه خبرې اترې پرون پیل شوې وي او نن د جمعې په ورځ باندې بیا مذاکرات کوونکي د قطر په سر خار دوه کې څرلی د کاته کوي چې په غزا کې د ډزبندۍ د تړون عملی کېدو هدف ترلاسه کړي. د حماس چارواکو په خبرو کې ګډون نه دی کړی. په دې باندې د نور معلومات او څېړنې لپاره زموږ سره جهانگیر خټک صاحب د نیویارک نه ملګری شوی. یو وار بیا خټک صاحب ستړي مشي.
ډیره مننه اشفاق صاحب تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه.
مننه مننه خټک صاحب تاسو موږ ته د وخت راکولو په پروګرام کې موږ سره راتلو. خټک صاحب د مذاکراتو دغه تفصیل چې ګنې پروندې خبرې شروع کړې دي او نن دویم ورځ ده د حماس د ګډون بغیر دغه مذاکرات کامیابی دی شي داسې کوم امکان شته؟
بالکل امکان شته دی. ګوري چې کوم دا خبره ترې وې دا خو لکه تاسو ویل چې پرون شروع شوی وي او نن هغه فی الحال یې سار کړل شوی دی، یعنی نن چې کوم دور هغه ختم شولو د خبرو ترو او دا خبره ترې به جاری ساتل کیږي را روانه هفته اونې کې. د اسرائیل چې کوم هغه د وفد دی هغه واپس اسرائیل ته د وخت یا به روانګي کړي یا به روانګي کولو ته تیاری. په دې خبرو اترو کې دا ټیک دی چې حماس نو شامل، خو د امریکې د طرفه سیایي مشر بل برنز، د موساد مشر ډیوډ برنیا او د مصر چې کوم د استخباراتي ادارو مشر دی هغه او بیا د قطر چې کوم وزیر اعظم دی شیخ عبدالرحمن جاسم الثانی هغه پکې ګډون کړو. او چې کله دا خبره ترې نن چې دا دور ختم شول نو هغه نه پس بیا یو مشترکه اعلامیه جاری شوې ده چې کوم وایټ هاوس د طرفه جاری شوې ده، او دا یو مشترکه اعلامیه ده چې کوم کې دا ویل شوې دي چې خبره ترې یو مثبت ماحول کې وشولې او دا چې په دوه خبرو ترو کې د امریکای د طرفه نوی تجاویز ورکړل شوې دي. بنیادی توګه باندې ګوري لکه دا خبره ترې خو ډیر وخت نه رواني ده او بند پاره کو دو کې څه خندونه نو امریکای د طرفه چې کم نن تجاویز راغلي دي د وایټ هاوس د وینا مطابق نو هغه د دې چې کم الته کې ګیپس وي، یعنی په دوړو طرفین په منځ کې چې کم اختلافات وو هغه اختلافات کمول د پاره امریکای د طرفه سنوي تجاویز راغلي دي. او دا امریکا دا وایي چې دا تجاویز ورکول مقصد دا دی چې چونکې ډیرو خبرو باندې اوله ده دواړه طرفین بالکل تیار دي نو اوس آگے باندې نور چې کوم ته وي بلډینګ اپ آن د پروګرس، یعنی چې تر اوسه پرمختګ شوی دی دا هغه نه مخه ته بوتلل چې دا یو تړون په صورت کې مخه ته راشي نو هغه په حواله تر هغه ورکړی دي تجاویز. نه یوازې دا بلکې دا هم چې د دواړو طرفونو اوس ټیکنیکل ګروپس په کار کوي چې کدا تړون کیږي نو په دې باندې به عمل څنګه کیږي په هغه باندې دا ډېر ټولو کې ګران کار دی. او بیا په دې وینا کې دا ویل شوی دی چې کاری دفعه چې لارا اوس دیتا تیار ده چې یو داسې نتیجه راو دي چې کم په نتیجه کې په غزا کې چې کم فلسطینیان دي د هغه مشکلات کم کړل شي، چې الته کې چې کم د وخت خلک خپل ژوند بیلی هغه دې ختم کړل شي یا کم کړل شي او دا چې هغه ته فوري توګه باندې امداد دی ورکړل شي او هغه خلک هغه اسرائیلیان چې کم د وخت په حماس په قبضه کې دي هغه رها کړل شي. د نړیواله کچه باندې د دوه خبرو اهمیت ډیر حوالو سره داسې دی چې ګوري ایران د طرفه اسرائیل لپاره دا دړکه ده چې هغه به د اسماعیل هانیا د قتل په جواب کې په اسرائیل په براه راست برید کوي، اسرائیل دته تیار هم دی. خو په امریکا کې او په نړۍ نورو هیوادونو کې دا خیال دی چې کدا تړونو شول نو په دې نتیجه کې ایران د پاره هغه جواز چې کم په بنیاد باندې هغه په اسرائیل باندې برید کول غواړي کې دي چې هغه فلحال ایثار کړل شي او دا چې په غزا کې چې کم عام خلک دي چې چا ژوند ډیر زیات په مشکل کې دی دا وخت یو بشري ناورین الته پیل شوی دی او د اسرائیل چې کم ډیر ځینو کې ډیر غاصبانه پالیسۍ دي چې کم په نتیجه کې ژوند نور هم بالکل ډیر بد جوړ شوی دی لکه نن چې کم خبر راغلی دی هغه دا دی چې غزا کې اسرائیل ته چل کړي چې هغه ته سیف هیومینټیرین سیف زونز، یعنی داسې ځایونه چې کوم اسرائیلی فوج په ګوته کړي دي چې دلته هغه خلک چې کوم پناه اغستل غواړي د جنگ نه هغه هلته پناه اغستې شي نو هغه ځایونه اول کافی پراخ وو هغه اوس رو کمیږي. نن یو ځل بیا اعلان شوی دی چې په خان یونس کې دوه ځایونو کې هغه دا ویلي چې فور د خلک دازې پرېږ دي هلته کې یو مسله لوی ادار اغلی دی چې کوم ځایونه فلسطینیانو ته ویل شوی چې دا د پرې خودل شي هغه ته کې د اوبو منبع دي، یعنی هلته کویان دي هلته خلک اوبو اخلي هغه چې کوم اوبو راځي دا هغه هم کم شي او د خلکو ژوند به نور هم مشکل شي ځکه چې اسرائیل دین اول هم داسې ځایونه باندې بریدونه کړي چې کم په حواله ته دی اول ته دا ویلي چې دا محفوظ ځایونه دي هلته دی بریدونه کړي دي ځکه یو هلته کې بشري ناورین دی نو ځکه هر چا نظر په دو خبرو تر دی اوس د حماس ذکر چې کم تاسو وکړلو چې حماس بېشکه چې په دوه خبرو کې نه دي شامل خو هغه دا ضرور ویلي دي چې دو خبرو کې چې هر څه پرمختګ کیږي مونږ به دا چې کم د مذاکراتي ټیم دی دای سره مونږ ورستو خبرې کوو، یعنی را روانه اونۍ یا را روانه هفته کې د دې امکان شته دی چې حماس د دو هیوادونو چې کم هغه د مذاکراتي ټیمونه دي هغه سره کینی او چې کم یو ډزبندی ده د دې چې کومه معاهده جوړیږي د هغه ته یو آخري شکل ورکی او دا چې پاګه باندې عمل وشي ګوري د ناول مور بندونه خوشوي دي ډزبندې شوي دي خو هغه بیا ډېر زیاتې پاتې نه دي دا هڅه چې کومه کیږي هغه دا ده چې داسې ډزبندی وشي چې کم په نتیجه کې نه یوازې دا چې د خلکو مشکلات کم کړل شي د خلکو ژوند محفوظ کړل شي بلکې دلته کې ریکنسټرکشن هم شروع شي یعنی دلته تعمیر نو کار هم شروع شي دا به څوک کوي دلته به امن امنیت وځ څنګه ساتل کیږي دا وخت چې کم ډور کې لوی اختلافي نقطه د دواړو طرفه یعنی غزا د اسرائیل او د حماس ترمنځ هغه ته چې کم فیلاډلفي کوریډر وای یعنی یو اته کیلومتره زمکه دا چې کم دا رفا چې کم دا بارډر دی دا پوله دا یا ایجپت سره دا غزا هغه ته کې اسرائیل دا وخت الته قبضه ده حماس دا وای چې دا ځای به اسرائیل پریک دی اسرائیل به مکمل انخلا کوي په دې باندې اوس پورې اختلاف شته دي او د کشانتی اوسو نقطه نورې دي چې کم تعلق په دې باندې عمل درآمد باندې هم دي نو اوس دا بلې دل غواړي چې را روان ورځو کې د دې باندې آیا صدافه پرمختګ کیږي چې یو دزبندې او لکه یو تړون وشي او بیا پاګه عمل وشي او بیا دا چې یو دایمي امن د پاره سلاره جوړ کړل شي ځکه چې ګوري په دې سیمه کې هر طرف ته اور لګیدلې او رسته سلیری سو ساتو کې دا چې کم ویسټ بینک دی یعنی غربي غاړه چې کم ده هغه تک چې کم سټلرز دي یعنی هغه خلک چې کم غیر قانوني توګه باندې د فلسطینیانو په ځمکو باندې قابضین دي اسرائیلیان دي هغه سموده کې مسلسل په دې سیمه کې یعنی چې کم فلسطینیانو کلی دي په هغه باندې بریدونه کوي مرګونه کوي تر اوسه پورې شپږ سو نه زیات فلسطینیانو په مغربي غاړه کې خپل ژوند بیللې دي یا اسرائیلی فوج کاروایو کې یا بیا چې کوم سټلر وایلنس چې کوم تویا چې کوم د قابضین دي هغه د طرفه چې پدو کلو نو ورسته سلیری ساتو کې الته کې په یو کلی باندې دغه شانته د قابضینو یو بریټ کړي دي چې کوم کې الته کې کورونه سوزولې دي ګاډي سوزولې دي یو کس لکتر لګا یو کس خپل ژوندم به للی دي او یو دا ته کاروایی دا چې د دې غندن اسرائیل فوج په خپل هم کې لګیا دي نه یوازې دا بلکې نن دا برتانیې او د فرانس خارجه وزیران په اسرائیل کې دي هغه هم د دې غندنه کړې ده نو اور یوازې په غزا کې نه دي اور په مغربي غاړه باندې هم دي د اسرائیل او د لبنان په پوله هم دي سور سمندر کې هم دي عراق کې هم دي شام کې هم دي هر چرتا زکه دا وسی جنگ خطر زکه دا نو زکه دا
ډیر مننه خټک صاحب تاسو
ها مدي
مننه خټک صاحب تاسو ډیر مننه
ډیر مننه
نظرمنردونکو د ډیوا ټی وی ته وګورئ دا ونې د صدارتي ټاکنو د ګډوډولو د هڅو په اړه دوه راپورونه خبره کړې شوې دي چې د خطرې زنګ وهي او دا راپورونه وایي چې په اطلاعاتو کې لاس وخنه سیاسي تشدد او غواخونو په زیاتېدو دي د وایس اف امریکا خبريالي ورونیکا بالدیراس راپور زموږ همکارنو شروان خلندر وړاندې کوي
د بشري حقوقونو د ډلې فریډم هاوس لخوا د ټاکنو د کمزورتیا او د ریپورت لمخې امریکایي ووټران په هیواد دننه د هغه عناصرو لخوا زیات په هدف کیږي څوک چې د کال 2000 لریشتم د صدارتي ټاکنو نه وړاندې غلط معلومات خوروي
دلته په امریکا کې د سیاست پاړه چې کوم خلک سازشي نظریات او بیلارې کوونکې معلومات خوروي ساویا سلنه د ریپابلیکن ګوند په لاميان یا ووټران دي چې د دې سازشي نظریاتو په ضد کې راغلي چې غنی د کال 2000 د صدارتي ټاکنو نتیجې غیر قانوني وي اوس د کال 2023 د ټاکنو نړواندې مونږ وینو چې دغه بیانیا لړواندنه په راوچتې دوه او زیاتې دوه
د فریډم هاوس دا شډونکو وایي چې د انټرنیټ د لارې د ټاکنو د چارواکو يرولو او د غواخونو ترڅنګ سیاسي تشدد هم زیات شوی دی
مونګه په سیاسي امیدوارانو د نیغو بریدونو تجربه ولیدله چې پکې یقینا د پخوانی صدر ډونالد ترامپ په ضد د قتل حمله هم شامل ده او د روسو پاتې ټولونو په ضد د کرکې ویناګانی او کرکجن جرمونه په زیاتې دودي
ویسٹ اینسن وای سکو هم د ووټ نظام تر اوسه محفوظ دی خو انټرنیټي بریدونه د اندېښنو سرچینه ده.
تر ټولو زیات انتخابی مهمونه او ویب پاڼې د خطرې وړ هدفونه دي کوم چې خلکو ته د ووټونو ورکولو په اړه معلومات ورکوي.
ای بی آی دا وخت د ټرمپ او هیرس د مهمونو په ضد د تورن شو ایرانی هیکرانو په ضد پلټنې کوي. د انټرنیټ څارنه کوونکي فیوچر ریکارډ نومیک کمپنۍ هم رپورټونه ورکړي دي چې د چین، روس او ایران لخوا به مؤثره زیانمنونکي عملیات زیاتېږي. دوی پکې د مصنوعي ذهانت د لارې د غیر مصدقه مضمونونو او دا بیا په داسې جالبې پاڼو اچولو کارول هم په ګوته کوي چې ښکاري لکه چې د اهمو مطبوعاتو ادارو رپورټونه وي.
په موادو کې تاسو پیدا کول چې پکې د حکومت د علاقائي سیاسي مقاصدو په اړه خصوصي لارښوونه، سیاسي پلویتوب یا سیاسي اړخ کاری، او دا چې دغه علاقائي سیاسي مقاصد د خپل ګټو لپاره وکاروي چې د ټاکنو په پای کې یو امیدوار پر بریا ترلاسه کړي.
خدا هسه موثر سمره دي
په دې محل مونږ سره داسې باوري شمیره نشته چې وخایي د عملیاتو په تاریخي توګه حقیقت کې ټاکنو په نتیجو اثر غورځولې وي.
بیا هم امریکایي وټران د ستاینې وړ دي چې ویخ پاتې دي او په دغه مضمونونو او ویبپاڼو کې د ګرامر یا د ټکو غلطي روباسي چې د دروغو د مخنیوي هڅه کوي. دا وی او ای خبریاله ویرونیکا بالدریس اګلیسیاس لپاره نوشروان کلندر، واشنگتن ڈی سی.
د کال 2024 پیرس اولمپیک لوبې سر ته رسیدلې دي او دغه اولمپیکس د 28 اگست نه تر 8 ستمبر پورې د مازوره لوبغاړو لپاره تیاری نیولې دي. په دغه د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
فرانک مایل د خپل ورځې سبرخه د چکر د پاره وباسي او د پیرس نه بهر د خپل کور نه د خار مشرقي سیمې ته ځي. دا غ ظاهر ان ته د مازورانو رسایش ته خو کلیوالو سیمو ته تون کې ریل آر ای آر ته خطل اسان نه دی، خو اخر هغه ټرین ته اوچت شو.
د رسایي مطلب د مازورانو ته پوره ازادي چې پکې هغوی له یو ځای بل ځای ته تک کولای شي. کله چې خلک وایي پیرس رسایي لري نو داسې نه ده.
مایل داسې ناروغي لري چې ورته چارکوټ ماری ټوت مرض ویل کیږي. هغه پخوانی لوبغاړی دی چې د کال 1988 په لوبو کې څلور د پیتلو تمغې ګټلې دي. اوس هغه د تګ راتګ دپاره د رسایي هلې ځلې کوي. د فرانس چارواکو د 2024 اولمپکس لوبو دپاره ښار ته د مازورانو په رسایي ډیر کار کړی. داسې بسونه او ټیکسیان یې برابر کړي دي چې د مازورانو کرسۍ ورته ختلی شي. بسونه، ریلګاډي او ځینې لارې کوسی یې داسې جوړې کړي دي چې په خپو وګونو یا نظر مازوره خلک ترې ګاټي اوچتولی شي. د پیرس ښار چارواکي وایي دغه بدلونونه د هغه لوی پروګرام یوه برخه ده چې ورسره به پیرس نور شین او د ژوند نه ډک شي.
پیرس مازورانو دپاره ډیر آسان دی. مونږ په دې کې ډیر پرمختګ کړی، خو اوس هم ډیر داسې ځایونه شته چې پرمختګ غواړي. بیا هم مونږ ډیر لوی بدلون وینو.
خو د پیرس ښار د یوې پیړۍ زوړ ریل ګاډي صرف یوه څانګه د مازورانو دپاره پوره اسانه کړی شوې ده. که چېرې الیویټر یا برقی زینې کار پرېږدي نو مزوران او نور کارکوونکي ټول خپل پاتې کیږي.
زه چې کله د رسایي پر خبره ټینګار کوم نو دا د ځان لپاره نه وایم، بلکې دا د هر چا ضرورت دی.
مایل او د مزورانو د حقونو مبارزین وای د دوی غوښتنه یوازې گاډو ته د مزورانو رسایي نه، بلکې د ژوند نور بنیادی ضرورتونو ته هم ده.
مونږ چې کله په برسلز یا نورو ملکونو کې خپل ملګرو ته د فرانس قوانین او خایونو هغوی حیران شي چې تاسو خو په فرانس کې داسې قوانین لري چې د نړۍ په بل ملک کې نشته، خو مسله دا ده چې دغه قانونونه عملی کیږي نه.
مبارزین وایي د قوانینو عملی کولو نه د دوی مطلب د برابرۍ قانون باندې عمل کول دي.
خلک مازورانو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري چې کله د هغوی د حقونو خبره راسي. ټولنه مازورانو د ځان سره یو کبل نه غواړي چې هغوی هم لکه د نورو خلکو په ډول هر څه ته رسایي ترلاسه کړي.
مایل وای فرانس کې بدلون را روان دی خو لا ډیر کار کول پاتې دی. د لیسا براین تپاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
خزرمن اردن کو سمرا زود بل راپور پلو تھا. د پدا سے حال کی چی اوکراین زواکونو د روس پر لور باندھ خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پختن رولاړی گیا غسی میں چی د اوکراین سخا روس قبضه کړی دی. د هغی پاړه باندې بچ کی گی تفصیل زمنگ همکار اربا محمود دلی د وصف امریکا راپور کو وړاندې کړي.
د روس او د اوکراین د پولې نه یوازې 1.5 کیلومتر لرې په سمې کې هر خوا د جنگ نخې نښانه لیدل کیږي. د اوکراین د خوا د روس کورسک سیمه نیول د سویتلانا او د نورو د پره حیرانوونکې وه، او دوی ګڼي چې کېدلی شي دا د جنگ پای ته د رسیدو یو نښه وي.
په هر صورت دا جګړه باید په یو ډول پای ته ورسیږي، ځکه چې دوی یعنی روسان په یو لوري ډزې کوي. دا سمه نه ده، کله چې ډزې یو طرفه وي نو دا بیا جګړه نه ده. زر تر زره دا پای ته د رسولو لپاره دي، دې ته ځواب ورکول ضروری دی.
سمی د اوکراین د هغو ډومبني خارونو نه یو چې په کال 2022 کې د روس د یرغل سره مخ شوی وو. دوه کاله پس هم د دې سیمې د لارې په ناڅاپي توګه اوکراین روس ته ورغلی دی. د دې ځای اوسیدونکي وایي د روس په کورسک سیمه د اوکراین د عملیاتو د شروع کېدلو را په دې خوا په دې تیره هفته کې د روس د ګولهبارۍ اوازونه نور هم اوچت شوي دي.
زما په خیال تاوتریخوالی سوا سوی دی، هغوی یعنی روس هم ځواب ورکوي، هغوی ډیر راپارېدلی دي.
چارواکي دعوی کوي چې د اوکراین د ارادې نه دي چې د روس نه علاقې پخې ونیسي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی وایي دا د اوکراینی ولس د تحفظ او جنگ پای ته رسیدو خبره ده.
د پولیس سره نږدې سیمو کې د روس چې څومره زیات پوځ تباه کړی شي، هغه عمره به دا زمونږ هیواد سولې او حقیقي تحفظ ته ورنږدې کړي.
امنیتي څیړونکي د اوکراین د ګام ته د روسي ځواکونو د پشاک کولو په سترګه ګوري او وایي بیا دا نیولې شوې علاقې د سولې دپاره د ممکنه مذاکراتو کې د ورکړې راکړې په توګه کارولی کېدی شي.
لکه څنګه چې صدر بایدن ویلی دی، دا د روس او د پوتین لپاره یو ستراتیژیک ستونزه ده. دا ولې ده؟ ځکه چې اوس پوتین لارې لري، دی به څه کوي؟ دی به د خپلو یعنی د روس د علاقو تحفظ کوي، او یا به دی د اوکراین په مشرقي ډونباس باندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
دی وای اوکراین د روس کمزورې هم په ډاګه کوي.
مونږ ټول نړۍ ته خایو چې تاسو ته د روس نه ویریدل نه دی پکار، او باید تاسو اوکراین ته اجازه ورکړئ چې د اوږدې فاصلې پورې هدف پنهغه کوونکې میزایلو سره د روس پوځي شیان هم د دوی په علاقو کې پنهغه کړي.
په اوکراین کې ټول پام په کورس کې د حیرانتیا وړ پرمختګونو ته دی چې کایف تر څومره مخکې تلی شي او دا چې څومره به یې په اختیار کې ساتي. خو بیا هم د روس علاقه نیولو په اوکراین کې یو امید را پیدا کړی دی چې دوی اوس جنگ ختمېدلو ته ورنږدې شوي دي، او د دې نتیجه به د اوکراین په حق کې وي. د کایف نه د وایس اف امریکا د خبریالې اینا چرنیکووا د پارا ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډیو ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه پات رسیږي. قدرمن اردوونکو یادونه درکوم چې د نن ورځې خبرونه، راپورونه، پروګرامونه او تازه خبرونه تاسو د ډیو په پانه www.radio.com باندې چلیږي. ساته کته شه د غشنت کې پټول نه زر رسانه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم دغه معلومات تاسو لپاره چلیږي. ساته تازه پراته زموږ همکاران وخت په وخت دغه تاسو لپاره تازه کوي. نو خامخا دغه دلاړ شي وی ګوري ویل ولې وی وی زه سره د خپل همکارانو تاسو نه خلم اجازه خشفو لري د لحظه ما
تن.